Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس باندې خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به پراتلون کې کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي، خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې لخپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړې دي او په دې ترڅ کې یې د مه په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر ته تلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر ته تلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا ویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړې دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبیعي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړې دي له سیمه ییز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا $2 میلیون بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. سموك غاقل آزادي راديو آوري قدرمن آوريدون کو نن یک شنبه ده د سوار لسوات سالرم هجری المریز کال ده غوی یا سوار اتویشتمه ده چه ده 2015 میلادی کال ده میل اتلسه منیتی سر برابره ده راست راو سیوران ده پخبرونه که راپور نخبرو و ووری چې په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې هیواد کې په بے برخلیک حالت کې پراته دي.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولی شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړو په یو رسمي لیک کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20,000 ځانګړو ویزو غوښتنه کړې.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړي دي، ډېر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، خو په عمل کې هېڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو.
د هېواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو د کیفیت له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې د معلوماتو له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو په لویه کمیشنری کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر له 8000 تر 9000 پورې دی. په هند کې ډیر افغانان د خپل وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري نیوکه کوي او وایي چې په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
هیله دا ده چې موږ ته د بیا میشتېدو فرصت راکړل شي، چې یو خوندي هیواد ته ولاړ شو، چې هلته موږ وکولی شو زده کړې وکړو، کار وکړو او له ویرې پرته ژوند وکړو.
عبدالرشید حمیدی په هند کې د افغان کډوالو له ډلې دی. دی چې له کابو شپږو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې میشت دی، وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. اسناد نه لرو، له همدې کبله نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولی شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو. ماشومان مو له ښوونځیو پاتې.
په هند کې یوه بله افغانه کډواله نوریا صدیقي چې له 9 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي، د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کم کردن سهمیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان.
د کوربه هیوادونو لکه استرالیا او کانادا لخوا د کډوالو د منلو د سهمیې کمښت، خراب اقتصادي وضعیت او د اولادونو نامعلوم راتلونکی د هند میشتو افغان کډوالو له جدي ستونزو څخه دي. په ځانګړي ډول که د دوی د اولادونو عمر له 14 کلونو لوړ وي، نو دولتي ښوونځیو ته نه منل کیږي.
ډیری افغان کډوال په هند کې د خپلو ماشومانو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله ځورېږي. دوی وایي که د دوی ماشومان له 14 کلونو لوړ عمرونه ولري، د دغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې نه منل کیږي او د اقتصادي ستونزو او د خصوصي ښوونځیو د لوړو فیسونو له امله نسي کولای خپل ماشومان دغه ښوونځیو ته ولیږي. عرفان چې له 13 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د بیکارۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
په هند کې افغان کډوال له 13 ستونزو سره مخ دي، چې تر ټولو مهمه یې بیکاري او اقتصادي ستونزې دي. ځکه دوی ته چیرې کار نه پیدا کیږي که په دفترونو کې ورته کار پیدا شي، کاري ویزا یا هم نور اسناد غواړي.
دوی په هند کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري د نیوکې ترڅنګ له ملګرو ملتونو او اړونده بنسټونو غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره یې جدي اقدامات وکړي او د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره زمینه وربرابره کړي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې مشر قیس ملک زاده د افغان کډوالو ستونزې مني او وایي
په تعداد 5000 مهاجر ما داشتیم.
مخکې مو هند کې شاوخوا 15000 کډوال درلودل، خو په 2014 کال کې تقریبا 3 تر 4000 نور کډوال چې په تحصیلي ویزو هند ته راغلي وو دوی هم لوی یو ان ایچ سی آر سره ځانونه ثبت کړل او اوس له 8 تر 9 زرو افغان کډوال دلته هند کې له ملګرو ملتونو سره ثبت دي.
تر دې وړاندې یو شمېر افغان محصلینو چې د هند له پوهنتونونو فارغ شوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ویزو ته نه تمدید او د هندي پولیسو لخوا د نیولو په اړه شکایتونه کړي وو. هند شاوخوا 3 کال وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت وتاړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزې ورکول بند کړل. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاس کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه بیا پیل کړې ده. هغه اقدام چې د سوداګرو او د محصلینو لخوا په هند کې د دوی د زده کړو د دوام لپاره له هر کلی سره مخ شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې طالبانو اوس له دندو لري کړی دي وای چې له دندو غوښه شوی خو دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه نه دی ورکړل شوی. د کارکونکو د تنقیس په دوام د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمیر نشراتي او تخنیکی کارکونکي وای چې دوی له دندو غوښه کړل شوی دي. اقتصادي کارپوهان خبرداري ورکوي چې له بدیل پلان پرته د حکومتي کارکونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لاره اواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
وما فعلاً درخونا شایست آشتر آیوان استم نمیدانم چی قسم بزگار خدا پیشی بارم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لطن قسشی و یو کارکون کتا خدای وای چل دریو لسیز و زیادی پا دیرستانی که کار کردی خوز تازه تن قسش وی او پا کور نستی. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس. اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کوو چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي. ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت وایان ذبیح مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 تر 40 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 زره بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبان حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي او سربیره پر دې خصوصي سکتور ته حکومت د ستراتیژیک ملګری په توګه کول شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. در راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت لکه مخت یا تنقید سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ډېری اوس په هېواد کې بیکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالد ترامپ پرونو ویل چې سبا د دوشنبه پر ورځ بل خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د رواني جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې په یو بیان کې ولیکل د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري پکې وژل کیږي. ترامپ وړاندې لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې چې د ده د هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خلیج دریو هیوادونو سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې که پوتین غواړي دی چمتو دی چې له هغه سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، خو پوتین چمتو نه شو او پر ځای یې ترکیې ته خپل مرکچی پلاوی ولیږه. د 2022 کال د فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کیف او مسکو استازي مخامخ خبرې سره کوي. یو اوکراینی چارواکی چې د دې خبرو له جریانه خبر دی رویټرز خبری آژانس ته وویل روسي مرکچیان ټینګار کوي چې له هر راز اوربند مخکې اوکراینی ځواکونه باید د اوکراین له ټولو هغو سیمو ووزي چې روسیې د مالکیت ادعا کړې ده. کرملین د ترکیې په خبرو کې د روسیې د شرایطو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز د راپور له مخې په دې خبرو کې چې یوازې یو ساعت او 40 دقیقې دوام وکړه پر دې موافقه وشوه چې دواړه لوري به زر زر تنه اسیران خوشی کوي، خو دا چې دا کار به کله کیږي یو لوري هم څه نه دی ویلي. پرون په داسې حال کې چې په ترکیه کې خبرې روانې وي اوکراینی چارواکو وویل چې په شمال ختیځه سومي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. ولسمشر زلنسکی دا د ملکی وګړو د وژنې لپاره یو عمدي عمل وبله او ویل د روسیې د دې ډول اقداماتو مخه باید ونیول شي. هغه پر ماسکو د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونه د اوکراین یو پوځي موټر وشتلی دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سولې په خبرو کې د امریکا د رغند رول ستاینه یې وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د کانګرس یو سلو شپږو غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 60,000 ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې د مې په 14مه استول شوی راغلی دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره ور افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه خدمت کړی او دا چې غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې د دوی لپاره به اس آی وی ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 60,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14مه د امریکا د کانګرس یو سل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 60,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو رئیس د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته په تمه دي د کانګرس له دې غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملي او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. په کابل کې میشت نوید چې اس آی وی کیس لري او څه باندې درې کاله کېږي امریکا ته د لیږد په تمه دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرکلی کوم دی نه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي، دې لپاره چې مخصوصا موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنګ رنګ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه، دا خو ټوله دنیا ته خبر ده افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه ده او امنیتي مشکلات هم دي، نور سخت موږ ضرورت لرو تک ته.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي پیکار چې څلور ماشومان لري وایي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې، خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خواهان ازی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتون که رفیع الله وی لتیرو دریو کلونو رئیس دغلطه اوسیږي، خو په اوس وخت کې له پاکستان د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي، ډېر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقاد شي، خو په عمل کې هیڅ شی نشته. دی موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلات سره مخ دي، پولیسو سره، نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د 136 غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څنګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزی ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزي سایبي پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو، ترڅو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډاوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي، خو د کډوالۍ د ډلبندۍ P1 او P2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلي. د رویټرز د راپور له مخې د 2020 کال لاګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله اړ کیږي چې آن د یوې اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې محل کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د می 18مه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله مسعود و د وی چې نه وازې د نت د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی لستون سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې زیاته ده، ځکه چې موږ یو لنیټ ستونزې سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله مرزکا ولسوالۍ کې فقط 2 ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د برس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم مایي په خپل سیمه کې له ورته ستونزې سره مخ دی. نوموړی د غویي پښپګوښته ما ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح
کار نه زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد اوسیدونکو عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوي.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بیسیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کانفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ستاسو له پیغامونو
در به در سمم خوښ مو کړی دي. ورونه مې کړی دي زه خوښ سمم. درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي. څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار د هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نسم اوښتی. ما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم. دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مه هیڅ لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا ورباندې چارواکو سره دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حاکمل د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کښي تر پټوانو کښي. نو اخیر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلي هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځلس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.